پر ونی نیمای ته ورسیدو په څو شیبو کې د زهرو کاروان ونیز پروګرام پیلېږي خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد یو ور بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د ایران د دینی عالم مولوي عبدالحمید پیغام واوري. پرون جمعه مولوي عبدالحمید د جمعې په خطبه کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار ملاتړ وکړ او پر دوی لګول سوي محدودیتونه غیر شرعي بلل دي. مولوي عبدالحمید تیره اونۍ هم بیل دی چې د افغانستان نوم واخلي په خپل خطبه کې ویلي و چې عصري او دینی علوم ټول د ښځو او سړیو لپاره مساوي دي او فرق نه لري. د هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو د اټکل له مخې سبا او بل سبا د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو مرکزي او جنوبي سیمو کې واوره وریږي. د سړې هوا د اټکل داسې وخت سوی چې د طالبانو د حکومت له پیټو سره د مبارزې وزارت په خبره د تیرو دریو اونیو په لړ کې د سړې هوا له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 160 تنه مرستې وي. د افغانستان په ځینو جنوب ختیځو او ځینو شمالي ولایتونو کې سبا او بل سبا د باران د اورېدو اټکل سوی. یوه حمله کوونکې نن جمعه د بیت المقدس په ختیځ کې په ډزو سره دوه کسان ټپیان کړل. تر دې مخکې یوه فلسطینی سړی د جمعې په ورځ د یهودانو له یوه عبادت ځای د باندې اووه کسان ووژل. دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل سوې ده. د فرانسې خبري اجنس له مخې د یهودانو پر کنیسا د یوه 21 کلن سړي ډزې د یهودانو د عام وژنې یا هولوکاست نړیوالې یاد ورځې پر مهال سوي او دا د فلسطین او اسرایل په شخړې کې ډراماتیک زیاتوالی ښیي. د هند هوایی ځواک د دوو جټ الوتکو په سقوط کې یو پیلوټ مړ شوی او دوه نور ټپیان سوي دي. په روسیا کې یوې جوړې سوي 30 ډوله جټ الوتکې او د فرانسې سخت میراج 2000 جټ الوتکو ظاهراً د نوې ډیلي په جنوب کې سره ټکر وکړ. دا په اصل کې ده چې د هند حکومت هڅه کوي خپل وسله وال ځواکونه عصري او د پیچلو امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړي. د بریتانیا پوځ وایي چې د اوکراین په ماکیفکا ښار کې د روسي سرتیرو پر یوه استوګنځي د جنوري د لومړۍ نیټې په توپچی برید کې به شاوخوا 300 روسي سرتیري وژل سوي وي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي راپور کې ویلي چې د دې برید ډېری قربانیان یا وژل سوي یا تری تم دي خو ټپیان سوي نه دي. روسیې هغه مهال ادعا کړې وه چې په دې برید کې 9 اتیا پوځیان وژل سوي خو د اوکراین پوځ او د کرملین پلوي پوځي بلاګرانو د 400 سرتیرو د مرګ ژوبلي خبر ورکړی وو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پم کې لري چې په دې هیواد کې د هنګري سفیر د اوکراین په اړه د هنګري د ولسمشر ویکتور اوربان د هغو څرګندونو له وجې چې د نه منلو وړ بلل سوي احضار کړي او خپل شکایت ور وسپاري. هنګري پر روسیې د بندیزونو له کبله په وار وار پر اروپایي ټولنې انتقادونه کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان اولیا نیکولینو پرون پر فیسبوک ولیکل چې ښاغلی اوربان له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د اوکراین داسې یو ټاټوبی بلل چې هیڅوک پکې نه اوسېدل او له افغانستان سره یې تشبیه کړی دی. نیکولینو ویلي چې د هنګري سفیر به د سپیناوي لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سي. هغه زیاته کړې چې اوکراین د نورو ځوابي اقداماتو حق هم لري.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه د یو بریتانیوي پوهنتون په همکاري په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
یونیورسيټي په خوا هم دا سروې کوله. په اولو وختونو کې ټول د فیلډ په هغه کې کوله مستقیما فزیکی سروې کوله، خو بیا ورسته دواړه سروې غانې هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي آرامون کې درمل د احتیاط لامل کیږي.
ما ول د ګولې د کاسو د لپاره خوب د لپاره چولې به داسې وخرانه چې ما نه د تدار ډیر شو.
د متعددو د درملنې په برخه کې د یو خصوصي روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره د دوی د روغتون پر ځانګړونو غږیدلې.
معیاري علاج باید دوی په دې پوه کې شي دوی په غلط لاروانو، باید مثبت فکر وکړي چې زه په غلط لاروانم.
د خان محمد په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ مې زما د احتیاط له امله ځورېږي.
اقلا زه په خپل کور کې اوس نه یم اوسېدلی، زه په یو چا سره همسایه یم اوس، یعنې د دې دوستانو داسې یو پرېکړه وه چې ته باید په خپل کور کې ور اوسېږي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کمانډان صاحب، خدای دی خیر کی، څنګه راغلی اس؟
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما پاره شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او برېټانوي پانتون کرینفیلد د تړون پر بنسټ به د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان د سټلایټ په وسیله سروې موثره بولي او وایي چې د کوکنارو د کښت اندازې معلومول به له نشئی موادو سره مبارزه اسانه کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د دې تړون پر بنسټ به د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او د کرینفیلد پوهنتون به د سټلایټ په وسیله لاسته راغلي عکسونه او شواهد تحلیلوي او په دې ډول به د کوکنارو د کښت اندازه معلوموي. د دې برېټانوي پوهنتون په اعلامیه کې راغلي د سټلایټ په وسیله دا سروې به د روان میلادي کال په سر کې پیل شي او د جولای تر میاشتې پورې به دوام وکړي. په دې سروې کې به 15,000 هکتار زراعتي ځمکې شاملې وي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې ګټوره بولي.
یونیورسيټي پخوا هم دا سروې کوله، په اولو وختونو کې ټوله د فیلډ په هغه کې کوله، مستقیما فزیکی سروې کوله، خو بیا ورسته دواړه سروې غانې هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې. د سټلایټ سروې هم ډېر دقیق ده او د دې د سروې ته چا په مزګه باندې کیږي. کوم ځای کې چې د فیلډ سروې ته اجازه نه وي یا امکانات نه وي نو د سټلایټ سروې ډېر دقیق ده او هغه تقریبا هغه حتی طبيخي دګې ارقام ورکوي.
د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له 2009 میلادي کال راهیسې هر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د دې ادارې د سروې پر بنسټ په 2022 میلادي کال کې په 2,202 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي و چې د کښت اندازه یې د تیر کال په پرتله په 22% شور شوي وه. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ معینیت پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې اوسنی وضعیت په کتو سره حضوري سروې امکان نه لري، خو د سټلایټ په وسیله د سروې پایلې هم د باور وړ دي.
دا چې زمکې ته ولاړ شو او هلته کښت اندازه کړو دا سروې ډیر وخت نیسي. که فرض کړو چې په افغانستان کې هر کال تر 1,00,000 هکتارو زمکو کې کوکنار کرل کیږي، د دومره ډیرو زمکو اندازه کول ډیر وخت ته اړتیا لري. دا ډول سروې که څه هم دقیقه او پایلې په سلو کې سل ښه ده، خو ډیر وخت نیسي. اما د سټلایټ عکسونه 15 په 15 کیلومترو کې زمکه ښیي. دقت یې ډیر ښه دی ځکه عکسونه یې د جی آی ایس په وسیله تحلیل او تجزیه کیږي. موږ کولی شو معلومه کړو چې په یو ولایت کې یوې ولسوالۍ یا یو کلي کې څومره کوکنار کرل شوي دي.
د ملګرو ملتونو اداره داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سږکال د عقرب په میاشت کې د یو UNODC لخوا د کوکنارو د کښت په اړه تر سروې وروسته اعلان وکړ چې تر دې وروسته به له دوی سره له همغږۍ پرته هیڅ یوې بهرنۍ ادارې ته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې اجازه ورنه کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران پر خپل سر د آرامولو او خوب درمل کارول د اعتیاد لامل بولي. دوی زیاتوي چې د اضطراب او ذهني ګډوډۍ لري کولو لپاره تر ټاکلي وخت ډیر د خوب او آرامولو درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي چې ښایي په اوږدمهاله کې نورو نشئی موادو ته مخه کړي. هغه څوک چې دا درمل خوري وایي چې دا درمل په لومړیو کې د دوی د خوب او ذهني ګډوډۍ لري کولو لپاره ښه و، خو وروسته یې د دوی ذهن نور هم ګډوډ کړ. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
زه شپږ کاله کېږي چې زه کلینیک کار کوم او دوه کلن ما
فرید د کابل خار په یو روغتیاي کلینیک کې کار کاوه. هغه د کاري فشار لري کول او منظم خوب کول لپاره آرام بخون کې درمل کارول چی د موتاد او د موتادینو په مرکز کې بستر کې دوه اړ کړ. فرید وایي چې په لومړی کې مې د ورځې د خوب یو ټابلیټ خوړه، خو بل اخر د ورځې شل ګولې شوې. دا هغه وخت و چې د کار کولو توان مې نه درلود او باید بسترې شوای وای.
ما ولا د ګولې د کاسو د لپاره خوب د لپاره چولې به داسې وخت راغلی چې ما نه د تادر ډیر شو. داسې ستونزې سره مخ شوم چې ما پنځه شپږ کاله وشو چې ما کلینیک کار کوو. اخیره کې ما نه شو کولای چې زه خپل کار داسې رسیدګي وکم او صحیح په صحیح توګه سرته ورسوم. د لس شل ګولې لکه ما د ورځې بېرته شروع کړې، ښه کاروبار او ښه پیسه او ښه شهرت مې لرو. داسې وخت راغلی چې ما د خپل شهرت او خپلې پیسې او دې خوند نه راکو.
ډاکټران وایي چې د ډاکټر له توصیه پرته په درملتونونو کې درملو ته اسانه لاسرسی د آرام بخونکو درملو استعمال ډیر کړی دی. ارواپوه میوان هوشمند وایي چې ډیرې کسان ډاکټر ته لیو ځل ورته ګروسته بیا څو ځله د هغه په نسخه کې پر خپل سر له آرام بخونکو خوب راوړونکو درملو څخه استفاده کوي.
د خوب دواګانې، د عصبي دواګانې، دا ټول په مجموع سره مریضان ته مشکل جوړوي. یعنی هر دوا چې یو کس استعمالوي باید د ډاکټر د هدایت لاندې باید هغه دوا استعمال کوي. کچېرې د خپل سر استعمالوي دا خلک بیا روږدي کېږي او بالاخره مجبور ده چې بستر شي او ترک وکړي د تداوي لاندې ونیول شي.
اعتیاد یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او دماغ سره تړاو لري، ځکه نو آرام بخون کې او د اعصابو درمل د نشه یي موادو په پرتله ډېر ژر انسان موتاد کوي. ډاکټر محسن حسن وایي چې آرام بخون کې او د خوب درمل ټاکلې موده لري چې تر هغه ډېر کارولې د اعتیاد لامل ګرځي او د وخت په تیریدو سره داسې کسان نورو نشه یي موادو ته مخه کوي.
سیډنی وایي چې د شپږ افتونه کې ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي، د خوب درمل البته، دا د اعتیاد لامل ګرځي. او ځینې سیډنی بیا وایي چې تر درې میاشتو یو مریض کولی شي چې له دې درملو نه استفاده وکړي. خو په هر صورت کچیرته له دغې مودې نه ډېره درمل اخیستل کیږي د ډېر وخت لپاره، دا د اعتیاد لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتادیږي.
لز د کړو کار څخه دنجونو خزو منه کول او په کورنیو کې مالی ستونزې د دې لامل شوی چې په استراب د اخته کسانو شمیر ډیر شي. ډاکټران وایي د کسانو چې د آرامتیا او خوب راوستلو لپاره د درملو ته مخه کړي، خای د وخت په تیریدو سره دوی په دې درملو موتاد شي.
راځه کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو صفو 19 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو پوری په 1290 منځنۍ صفو باندې واوري. د طالبانو د حکومت لرا تکسر په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیر مرکزونه تړل شوی او په دې برخه کې د دولتي روغتونونو داخلي بستر خدمات هم کم شوی دي. خو په دې ورستوي کې داسې شخصي روغتونونه هم جوړ شوی چې د معتادینو درملنه کوي. لدې ډلې څخه یو هم د کندهار په نوم روغتون دی چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې فعالیت کوي. دا چې دا روغتون د نورو روغتونونو په پرتله کومې اسانتیاوي لري، څه ډول فعالیتونه لري او په دې روغتون کې د بستري کېدو شرطونه څه دي، په دې اړه مو د دې روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې دا روغتون یو ولې جوړ کړی دی.
زموږ دوستانو څخه څوک چې په دغه ناوړه پدیده باندې اخته و، نو څو ځله دا کوشش به ما وکړي چې د علاج په شپخانو کې په خپل په تحدید او په سکنجه کولو په زورولو په دې سره وکړو، خو چې هر څه مونږ کوله هغه به نتیجه نه ورکوله. خو بالاخره وتوانېدم چې داسې فرمولا ورته جوړه کړم چې بالکل د نشه د دوی مخته کښېږ دي. هم دوی به دا فکرونه کړي چې دا یو وخت ما داسې نشه کړې و، که نو زه معتاد وم که نو. نو کله چې ما خپل د مریض علاج وکړي، بیا دا هیله راته پیدا شوله چې زه باید نور مریضان هم علاج کړم. چې بل اخره د ورځې روزانه د مریضان تعداد 15-16 ته ورسیدین، بیا میوه شفخانه ورته فعال کړل. کله چې میغه شفخانه فعال کړل، د بستر تعداد زیات شو، مریضان د نور ولایتو څخه را روان شول. بیا مې بل ولایت هڅه وکړله چې په کندهار کې متفارق کړل، من څخه په کندهار کې د کندهار څخه تعداد زیات شو، خلک په ډېر تکلیف راتله. دا دي چې اوس کابل کې تاسو شتون لري، په کابل کې متفارق کړل، نور هم تعداد په زیاتېدو شو، په هرات کې متفارق کړل.
که د شفخانه په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا څه ډول یوه شفخانه ده، شخصي ده، رایگان ده، خیریه ده؟
موږ شفخانه خو شخصي شفخانه ده، د خپل ولس لپاره مو خدمت یوازینۍ هیله ده. موږ شفخانه شلبستره ده، اصل مرکز په کندهار کې دی.
په دې شفخانه کې د شمولیت شرایط څه دي؟ یعنی څه ډول کسان په دې شفخانه کې بستر کېدلی شي؟
موږ ته پاره دغه مهم دي چې موږ معیاري علاج وکړو، او دا مهم نه ده چې موږ علاج تر فیس تر لوی ځانګړی وي، که څوک غریب وي هم موږ دلته تداوي کوو. مهمه دغه ده چې باید ولس ته خدمت په نظر کې نیول دي او ولس خدمت وشي.
په یو معتاد باندې چې بستر کېږي څومره لګښت راځي؟
د یو معتاد لګښت تر بل معتاد پورې فرق لري، بل نشي تر نشي پورې فرق کوي. اوس یو ډول نشانه ده د 15,000 افغانۍ څخه نیولې، بیا نو زه تر 10,000 سلویشت اضافه کم.
ستاسي روختون د نورو روختونونو په پرتله چې هغه دولتي دي یا شخصي دي، کومې ځانګړنې لري؟
زموږ په نظر باندې کوم شی چې موږ کوو، یو مریض باید د څو نگاهو څخه علاج شي، د سایکولوژي د نگاه څخه، د طبابت نگاه څخه، د اسلام د نظر د ته د تشریع سي چې پیو متاد د لپاره اسلام څه وایي، د ټوله هغه شاند چې بعد یو مریض د لپاره مشکو او هغه ترڅنګ ورزش ورسره اضافه د وټه ورزش دي، او بل په زمن کې معیاري علاج ورته کو. هر درې ټیم یو مریض باید چک سي چې دی په کمالات کې دی، چې څه ضرورت لري، د اعصابو درد او د شن ټوله په نظر کې نیسو ورسره.
یو څوک چې بستر کېږي څونه وخت هغه ستاسو سره پاتې کېږي؟
موږ د لپاره مهمه ده نه چې د مریض لپاره تاریخ ولیکو. مریض ته به تاریخ شک شې نه شو چې تاسو په دنیا ورسې کې جوړیږي. د مریض صحت په کتو سره دا فیصله وسی چې د مریض په سی معنا په معیاري ډول علاج شو دی او کنه دی.
د معتادینو په درملنه کې متخصصین په دې نظر دی وایي چې په دې کې د مریض خوخه شامله ده، باید مریض په خپل خوخه بستر شي. آیا تاسو دغه د مریض خوخه په پام کې نیسئ د مریض د بستر کېدل پر مهال؟
ترې او پسدې پر بلې هو، مګر دا سه هم نه لکه څنګه چې باید حتمی د معتاد خوشي، ځکه چې معتاد یو نه جوړه کستی او نه جوړه کس هیڅکله نسی کولای چې خپل د ښه او بد لپاره پلان ونیسي. نو د دې د کورنۍ لپاره به دا لازم نه چې یو نه جوړ لپاره پلان ونیسي، او کله چې د تری معیاري علاج لاندې راسي، نو بیا دا در کولای شي چې آیا زما پامل زما لپاره ښه کار کړی دی او کی غلط کار کړی. معیاري علاج باید دوی په دې پوه کې شي دی په غلطه لار روانو او په خراب لار بیا پیند کې لار نس. معیاري علاج تر څنګ تعقیب هم کو شي، په شل ورځې کې مریض یو ځل غواړو مکمل ټیسټ کوته، ټوکزیکولوژي عمل چې ډاک ټیسټ ورته وایي چې یو دوت هم ماته دوی کړی هغه موږ بیرته معلومو. دا یو قسم نور هم تعقیب دی مریض، چې باید مریض د دې نظر څخه خوځي چې زه نشه وکم، نو زه خپل ځان خلوص خپټولې سم، یا د ټولنې څخه، خپل د فاميلي څخه.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت اوسیدونکو خان محمد په 15 کلنۍ کې سګریټ څکول او وروسته یې بیلابیل نشه یي موادو ته مخه کړه. خان محمد وایي چې په کورنۍ او ټولنه کې اعتبار بایللې او خپلوانو له خپل کور سره لیدې. دا چې خان محمد ولی معتاد شو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپل د لخلې واورو.
جمهوریت کې مې وظیفه درلوده، پیلند فاره سیار چیرته تجارتي سیستم باندې کار کوو، هلته یو موټر واخلو، یو موټر خرڅ کړو، چیرته یو دوکانداري په حساب باندې کار کوو. مرګری زراعه سبا کې نو د شپې به د ورځې به چې یعنی مو په اعتبار درلوده، کور کې بیرون ته څوک صاحب سي تعقیب نه وکنه، هغه د اعتبار نه وجه نه داسې حالت ورسېدلو. زه سیګرټو نه په 400 راوختلو، د 400 نه خواته فیش آمد خوش آمد، د هر څه نه برخمن به وو، خو زیات کوشش هم به دې شي وسه بخته په دیو. زته نه لرم خه خاطر زکه د خه خاطر اندرو دل ول به د سیالات رسل د ډیر ستوند سره مخ کړم صاحب د اقتصادي ستوند سره مخ کړی ما بی تیباری را سره موجود کړی دا د ما وزن د برونو سره فارق لري ز یو په حساب یو نوم عمل باندې اختی ما په یو نوم باندې مشوره غ خجون لري غ خنوم لري صاحب تاثیرات لري صاحب هغه حالات کنه چې ته په هدي ډول کې هدي ډروند لري بیا د چر سر لازم شاید ترخول لري کمزوري یا صبرات پیدا کړي خو خبرم بدله کېدله شکونه را پیدا کړي والا ته بل بل په حساب داسې سوچبه مې کاوه چې دغه وننن ولینن می وننن چې مثلا د خبرې ولینن شوتالو د داول کېلینن نسې کړه داسې شکونه ما باندې را پیدا کړي وسه په فامیل او د کورنۍ او د ژوند او د خلکو سره کنه د ټول شانو دا کړي ما د ما کورنۍ خنوم درلود کنه هغه وځ د بد نوم سره مخته کنه یعنی ګناه ما کړې د سزا یې هغه ګوري وس په لاندې فاره د ما زوی کنه وس په دې عملی په نوم یادېږي مثلا د ما اولاد یا د ما فامیل غډیره سزا لیدل دا غډیره قرباني ورکړې د ما د فاره فامیل کې ما لري غربت کې ژوند مدلو د خوشاله ژوند مدلو د خوشاله استرخان مدلو د همیشه د فامیل ټول غړي په ما را ټولو په لخور نیولې لوروره د دوست او قریب پورې زکه ما ډېر خوشاله استرخان درلو د هغه نه اوس برخمن نه یم صاحب اقل ان ز په خپل کور کې اوس نه یم سید له ز په چا سره هم سایه یم اوس یعنی د دوستانو داسې پریکړه وسته باید په خپل کور کې ورنوسیږي زکه دلته تا مشکلات تا ته څوک راځي یا تا ملمانه راځي یا څوک راځي کنه ای تا دې بدبختی سره مخ کی نو دا شال سره مخ حساب د پنځه ورځې خوشحالي نن اندا سبب د ما فامیل وکړې زغپل وکړې دلم ګرای ما کړې د سزا غوي ګوري
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شانستاس لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د بشیر په کور کې ناست وي چې د دروازې زنګ وهل کیږي بشیر چې دروازه خلاصوي نو ګوري چې د دروازې مخې ته یو پولیس ولاړ دی پولیس بشیر ته وایي چې ستاسو د لاسه یو چا شکایت کړی دی وایي چې کور یې را باندې خرڅ کړی دی خو اوس یې نه راسپاري بشیر چې کور نه دی خرڅ کړی حیرانی یا پولیس ته وایي چې ما خو کور پر هیڅ چا نه دی خرڅ کړی دا چې د بشیر په کور چا دا وکړی ده اصل کې څه څه دا ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یار سلطان نن نشی ډیر خوند وکړ کور دی ودان چې یارانو ته دغه زمیل مسیاوی جوړوي خدای دې تل خان او ودا لره
مشر جانا مسیاران دی ژوند دی متن دی وای چې خان یې په یاران یې مز زخو ستاسی خونده خوانگو یارانو را برکت خانیم
بشیر جانا تا چی با پخوا ملوستیا جوراولا نو نور یاران با دیم خبراول خونن نپویگم چی ولی دی یاران ندی را خوکتی
از غم مکوا نور یاران میام خبر کری او را روان دی نووس زنگ و حلو چی پرلا رایو
زګه دې را روان دي نشاو میلال یارانو سره خوان کوي چې یاران نه وي از بیا باندې کاری
یار بشیر جانا ګل خبره دې وکړه رېس پیام چې یاران نه وي سړی ته مانې هم کاندوالا کاری
غزل جانا یو بل خبره مې را یاد شو خبر شوم چې کور رانیسي که څنګه
بس داسې وبوله چې رانیولی مې دی
ګوره والګه ټوکې مه کوه رښتیا وایې
رښتیا وایم که یې نه منې دا دی دا یې کواله ده بس یوازې شاهدان یې پاتې دي یو شاهد به مې ته شي دغلته ګوته ولګوه او څلور عکسونه دې هم راکړه
یا رسول تانا بختواری یک سونه تیار پا جیب گیره سردی
یاره باشین جانا خدای دی جوانده لره رک اکسونه دی رک
ها داده وای خلی بل کاروایه
بل نزوانی وکا چی پا دی کوالا که دی شاید پا صفات گوتا ولا گوا رنگ داده ما سرشتا
یوانا چی زل واره خوبا گوتا ولا گوا ترا دی خواه که زورا ورا
داده این دقل سن گوتا ولا گوا
سابقا داده گوتا میو لگوا دا خود زلور پانی دی گنا
زلور پانی دی پا طول پانو پانده گوتا ولا گوا آن دقل سن گوتا ولا گوا
داده دلتا می گوتا ولا گوا
خیرویسی دقل سن گوتا ولا گوا
تو داده گا داده دلتا می گوتا ولا گوا
خیرویسی دقل سن گوتا ولا گوا
دای بلا گوتا
خیرویسی دای و بلا مباتی دا دقل سن گوتا ولا گوا
داده دلتا می گوتا ولا گوا او دایم تو بودارم
ما خلاشو
خلاشو؟
او خلاشو خیر ویسی
خلاش بلدانا او دی نوه چی دا کور چیلی دای
دا کور تا تم در معلوم دای دیر دیلی دلائی دای دو رخ در تا معلوم دای لگا پکی اوزی دلائی چی خوزی ندر خیاب
عجیب دا دا با کون کور وی
ما پاسې ګرځا د نن ډول غږ مو صفا واورې
چې دا به څوک وي
دادی دا راغلم سلام علیکم
و علیکم سلام
قومندان صاحب خدای دی خیر کی څنګه راغلی است
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی
څه شی زما پاره شکایت کړی دی څنګه شکایت
وای چې پر مې کور خرڅ کړی دی یو میاشت وخت غوخته وو خو درې میاشتې تیرې شوې دي لا کور نه را تسلیموي
څوک وای ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دامه خامخ چوک مغازه لري ته هم پیژنې
قومندان صاحب سامه ده سلطان پیژنم لبل چا څخه به کور رانیولی وي ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی ما ته یې قواله راښکاره کړه تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا اکسونه هم ورباندې لګېدلي دي
قومندان صاحب اشتباه ځنه شوې ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پوه یم همدا ته ستا یوه ویډیو یې هم راښکاره کړه تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم
سمه ده قومندان صاحب زه به ورکور ته ولاړ شم کورتۍ به مې واغوندو بیا به درسره ولاړ شم هوا سړه ده
سمه ده ورشه خو ژر راشه چې ناوخته کېږي
وسړیه ولې داسې وارخطا یې په دروازه کې څوک و خیرات خو به وي
بس ښځې پوښتنه مه کوه کور مو سپېره شو
ولې ولې خدای دې خیر کړي څه پېښه ده
پولیس راغلی دی وای تا کور خرڅ کړی دی
خدایا فضل وکړي نه مونږ خدا کور نه دی خرڅ کړی پولیس څنګه دا خبره کوي
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي ویډیو دې هم راسره شته
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړی خو په چل او فریبې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولي دي
نو ته خو شکر باسواده سړی یې څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول
لتا به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خدا ده چې زه هغه وخت نشه وم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې زه هم نشه وم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل
د غم نشه دې شه ستا نشو خو زموږ مینه راز پیدا کړه دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی
تازه د راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان.
زهرو کاروان.